شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلول وژل شوی دی. دواړو خواوو تایید کړې ده چې تېره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل لومړی پاکستانی لوري پر دوی ډزې وکړې. د پاکستان د ملیشا ځواکونو یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په جګړه کې د ملیشا ځواک 3 سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی. د چارواکي تور ولګاو چې جګړه طالبانو پیل کړه. د راپورونو له مخې جګړه اوس درېدلې خو د تورخم لاره بنده ده. دا لاره د فبروري له 1 رئیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړتیا ده. دا مرسته به شاوخوا 1.5 لک کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې، له 6000 ډیرو امیندوارو یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغذي خواړه او د ښوونځیو نږدې 1.5 لک زده کوونکو ته ورځني خواړه برابر کړي. د جاپان سفیر تاکایوشی کوروم یا وویل جاپان ژمن دی چې د بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي. جاپان له 2020 کال راهیسې د ډبلیو ایف پی له لارې له افغانانو سره 93 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د لسګونو افغان کډوالو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې 40 افغانان نن هیواد ته راستانه شول. د کندهار د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي وو او 45 ورځې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او لسګونه افغان کډوال له نیول کېدو وروسته له دې هیواده ایستل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یوې ښځینه ځانوژونکې په برید کې د ملیشا ځواکونو لږ تر لږه یو سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د سیمې یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې بریدګرې د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشا ځواکونو د موټرو کاروان په نښه کړ. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د بلوچ د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بلتون پالو ډلې په دې وروستیو 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د خونړیو حملو پړه منلې ده. د جرمنی په منهایم ښار کې یو چلون کې خپل موټر په یو بازار کې د خلکو غنی غونې ته د نن کړی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نو ټپیان دي. پولیسو تر اوسه دا پیښه برید نه دی بللې، خو وایي چې مشکوک کس یې نیولی دی. د منهایم د پولیسو ویان سټیفان ویلهلم وویل چې له نیول شوي مشکوک کس څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. ویان زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو عملیات روان دي او سپارښتنه یې وکړه چې خلک دې د ښار په مرکزي برخه کې تګ راتګ نه کوي. د بادن وورتمبرګ سیمې والي توماس ستروبل د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د پیښې عامل د یو څیرمه ایالت 40 کلن جرمن اوسیدونکی دی. تیره میاشت یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکي هم د جرمني په منشن ښار کې د یوې مظاهرې ګډونوال تر موټر لاندې کړل چې په نتیجه کې یوه 2 کلنه ماشومه او د هغې مور مړه او ګڼ نور کسان ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. راپورونه کې به واوري چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
نوی تحقیقات د دواړو غاړو نه اکثر په مخ کې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي.
ملګري ملتونه وایي اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو ناورین ډېر ژور کړی دی.
بازی گاری لري بازی پر لاسو کې راوړي بازی سهار ولر ستر ماشام پورې نوبت نه ورسېږي ول لس لیتر بشکوه وب په لاس افغاني باندې خرچېږي.
یو بل راپور کې به ووري چې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته خلک وایي په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو کچه راټیټه شوې ده. نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بحث کې هم په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د نښتو په اړه له شنونکو سره خبرې کوو.
نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه چې راشي او د ولس ته هیله توښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود زیاب منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نښته درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستانی لورې تیر شپه ډزې پیل کړې او د دوی ترمنځ نښته وشوه چې د ورځې تر 11 بجو پورې دوام وکړ. طالبانو د نښتې د مرګ ژوبلې په اړه خبرې کړې دي چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
لو ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د دزو غوونه ورېدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې وې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول او بس به نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریږي تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کوم. میدا یو نیم ټک کېږي به
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکو چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 11:30 بجې ازادي رادیو ته دغه نخت پاړه وویل.
نو مرګ جوړ لپاره خو اوس مونږ ته نه لګیږي ځکه چې مونږ کورونو کې یو پورې مونږ نشور پورې وته بازار او اوس یو 10 دقیقې وشو چې فعلی ودرېده. الله دا خیر که دستي سات خو آرامي شو خو خاموشه خاموشي دې څوک نه ښکاري.
د کڅوم په نخته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرجوب لپاره څونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دغه نخته لامل افغانستان اړخ ته درې کسان جوړل شوی او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کیږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 3 فبروري د 1 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو لمخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي رادیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو لامل یې زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي رادیو ته دا هم ویلي وو چې د غلارې د بندخ لامل د ورځې په منځنۍ ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه مو جزئیات اوریدل. د دې جګړې د څرنګوالي او د پای ته رسیدو د هڅو په اړه مې د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او په پیل کې مې د دې جګړې د پیلېدو عوامل ترې وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان التا یو د نوې مورچې جوړې دي. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي ځکه چې التا نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پې راځي. نو داسې ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو. نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې په کې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د جوران له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په د دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي لکه په دا نور چې کم هم کرښه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې څونه پاتې دي دا د چې کومه صفري نقطې دي هغوی ته خپله داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړېده. اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي او مونږ هم هغه شیله داسې کتلی نه دی واقعي چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
خغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده. نو هغوی به وکولی شول چې یو کردار ادا کړي او بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته که یو کارنل، میجر، برګډیر، پنجاپای، سندای، بلوچ به وم نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې د کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغې والا سره داسې خاص کردار مقامي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نه شي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسېږي.
مننه وزیر صاحب، کلاند راته ووایاست ستاسو له نظره دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ورته داسې ده چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناست. ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي نو دوی نشي کولی چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو حالانکه بنیادي تور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان له یوې اونۍ راهیسې لا هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. نوموړی تیره دوشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوموړي نیول کېدل په رسمي توګه نه تایید کړي او نه رد کړي دي. عابده سپوږمۍ او په دې اړه جزئیات.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان لنیول کېدو یوه اونۍ اوړي، کورنۍ یې وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان ځلاند د دوشنبې په ورځ لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهیږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې ښی وي له خپل کوره یې جیک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو، موږ نه پوهیږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. په عین حال کې د موږ وس کې نه دي پوره، موږ هیڅ نه شو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چا نه پوښتنه کولای شو او موږ خپله په دې باندې پوه نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نوموړی د طالبانو له حکومته د وزیر خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نوموړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازه د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوي ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مقرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دي. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعا د بشري حقونو ضد عمل هم دی. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپې غوښتنه موده ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوي بیرته خوشی کړل شي.
وزیر خان چې خپله هم زده کوونکی و، هر ورځ یې ماشومانو ته زده کړه ورکوله څو بې وزله او له زده کړو بې برخې ماشومان له زده کړو برخه من شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بېلابېلو تورونو نیولي دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشې شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره هڅې چټکې کړې دي. لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزې کوربه و. په دې غونډه کې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری لورای ښکارېده. اروپایي مشران داسې وخت په لندن کې راټول شوي دي چې تیرونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. د حسین احمدزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا فرانسه او اوکراین او ممکن یو یا دو نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگتن سره پاړه بس وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلي او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ. له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نه ږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې وروسته چې زیلینسکي او ټرمپ سره ډېر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زیلینسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشرې ګایا کالاس پر خپل ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاد نړۍ یو نوی مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زیلینسکي ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې، خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلوونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي په تېره بیا چې ټرمپ له زیلینسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، ناغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په 2 نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو د مخدره موادو د قاچاقبرانو قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هوا ترازی او داسې نشي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زیلینسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار کړی چې لمنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ صپو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې صپو د ازادي رادیو خبرونه د سبا سهار تر شپږو بجو پرې دوام کوي. د سهار ل شپږو د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر شپږو په 1920 او 1520 متره لنډو صپو اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډېر کړی دی. یونیسف تیره ورځ په یو راپور کې وویل چې د ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نویو اړتیاو ته لاره اوره کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي وایي خپله ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډېر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي. د دې راپور لمخې د 2020 او 2022 کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوګه په دې هیواد کې پراخه ده او 14.3 میلیونه کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیايي خدمتونو نشتوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل له مخې 1.3 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فریدالله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد.
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستی مو سیلاب پیوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. آن یو ستن مو هم له کوره نه در اویستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو آن ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټول دل ته سرګردان چې وسغه ناپاک یم وای خلکو په ور کم باندې خپل گزاره کول هغه هم نسته چې هغه مثال د 2 کیلومتر یو نیم کیلومتر څخه بازی ګاری لري بازی پر لاسو کې راوړي بازی سهار ولر ستر ماشام پورې نوبت نه ورسېږي ول لس لیتر بش کو په لاس افغاني باندې حالت یو ځای کوي خرچېږي زیات مشکلات سره مخ یو
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکې ده د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو دوو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه په ډېر خراب وضعیت کې عمره او شپه میخه نه ده د اصحاب و ناروغي مې پیدا کړي هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بی هوښه کېږم فشار مې لوړېږي هېڅ شی نه لرو ماشومان هر لحظه ژاري هیڅوک نه پوهېږي چې موږ شپه ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله 2 اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 26 کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 12.5 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو را سره اوسید خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بس لرو چې د تورخم د جګړې په اړه خبرو ته ځانګړی دی. خو د شیبه وروستای راپور واوري د امریکا د مرستو له بندې دوه وروسته د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې د مناسبو امکاناتو د نشتوالي له کبله روغتیايي خدمات هسي چې لازمه ده نه ترلاسه کوي. دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی خصوصي روغتونونو ته مراجعه وکړي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله وایي څو ورځې وړاندې ناروغ پلار یو دولتي روغتون ته وړی و خو دی ادعا کوي چې هلته مناسب روغتیايي خدمات نه وو. نوموړي د دوشنبه په ورځ د مارچ 3 ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله هم لور تستون ز سره مخ دي.
څور زوړاندې می په یو ماشوم سلدانه راختلې و د سلدانې د مخنیوي لپاره ناروغ ته د دانې د وچولو لپاره درمل تصدیق کیږي خو له بده مرغه په روغتون کې نه و. لکه راهیسی چې مرستې درېدلې دي دولتي روغتونونه خلک مجبوروي چې خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي.
د کابل په یو دولتي روغتون کې یو مسول ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي د غسون زیتای دی.
مشکلات خو اول نه ول خو اوس زیات شوي دي ځکه مخکې موږ ته دوا راته نه پدري میاشت کې اوس هغه دوا نه راځي لکه دغه پیګو موسی موږ سره همکاري کول اوس هغه موسی قطع شوی ده همدا د امریکا د اعلامیې سره هغه موسی قطع شو اوس نه راځي او بل دغه موسی او بل بخش یو څنګه ود هغه په دې کلو کې کومک کول کده کم کونی ګولې او کلی کې تقسیم هغه بند شو.
سناولا عزیزی چې په بدخشان ولایت کې د وی غیر دولتي موسسي مسول دی او په دې ولایت کې روغتیايي خدمات وړاندې کوي وایي چې د امریکا د مرستو بندیدو ماشومانو او میندو ته د دوی مرستې اغیزمنې کړې دي.
زموږ ټیمونه په لرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره صحي خدمات وړاندې کول خو د مرستو له بندیدو وروسته ستونزې بیخي زیاتې شوې دي. انداسې ویډیوګانې موږ ترلاسه کړې دي چې میندې اړ کېږي ان خپل ناروغ ماشومان د اسونو او خرو په وسیله روغتونونو ته انتقال کړي.
له دې وړاندې د غزنی او بامیان ولایتونو سیمه ییزو مسولینو تایید کړي و چې لزګونه روغتیايي ګرځنده مرکزونه د امریکا د مرستو د بندیدو له امله تړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د امریکا د مرستو له بندیدو مخکې دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2 سلنه اوسیدونکو لومړنیو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له 1300 ولسوالیو یوازې په 390 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړی وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ګڼو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ. نوموړي ویلي چې د متحده ایالاتو مرستې او په دې برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سر نه خوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو بیا ویلي چې حیاتي بشري مرستې له دې فرمان څخه مستثنا دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان روغتیا